تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته په خبرونه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو ترې مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیموونکي رامز الاکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 پکلاکه وغندله. بل لورته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش ویلي چې د 14 کې 19 تنه وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت سرچینو او ایمرجنسي روغتون بیا د مرګوب شمیر ډیر کم یاد کړی او ویلي دي چې یوازې یو تن وژل شوی او شاوخوا 14 نور ټپیان دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت ویان د تیرو دو ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیګا ازادۍ رادیو ته وویل چې 10 کسان په غزنی کې اوبو ولیدي او دغه راز 8 کسان په کندهار کې په سیلونو کې ډوب شوي دي. د زابل د عام روغتیا رئیس هم وایي چې سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ګڼ مالی زیانونه یې خلکو ته اړولي دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغلته د یوه پوځي ګاډي د چپکېدو په پیښه کې 8 طالب سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتي چې دې ډله کې 2 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي او د روسي سرتیرو د وسلو دوه زیرمې هم له منځه وړي دي. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ او دغه راز په انستاګرام پاڼه کې هم موږ تعقیبولی شئ. تاسو په انستاګرام پاڼه کې هم د ازادۍ رادیو له خبرونو خبرېږئ. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 260,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه 10% یې کوکنار کرل شوی دي.
دا مطلق بیا اساس راپور دی، موږ په مطلق ډول ردو په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ ډېر په کم اندازه سره تریا کړل شوی وو.
په یبل راپور کې به واوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شدي وسادي حاصل ته رسېدلي ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی.
دا چې د شک یا بدګمانۍ ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، په دې اړه مو ناروا په ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي، نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کوي.
آیا په هیدل است چې کله یو معتاد درملنه وشي خو کورنۍ تر درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، دای له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دوی به اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ لخوا نه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول. دغه ټول ستونزې دي چې دا ولړیږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندي ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وایي ته نشیل عمل می خپلوان کړه کړه څخه کوي.
اورونه می بیل دی په امدی نشه را سره ورانه ده چې نشه کوم خوښی نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاد دستا ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوره او نه بل شی وغوښ.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې سخت کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس یې کوکنار کرل سوي دي. په افغانستان کې د یو این ډی پی ادارې استازی ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل سوي چې بیرته ویجاړ سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا یو این ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدې سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو جوړول او استعمال وضعیت اندېښنې وړ دی. عبدالله درداری ویلي چې د افغانستان له 220,000 هکتاره زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لسو کې کوکنار کرل شوی دي. د ملګرو ملتونو دا مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 80 تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. له 2 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي. خو د دې تریاکو د تولید او قاچاق له لارې چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي ارزښت تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو ښاغلی درداری د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او څومره تریاک تولید شوي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي چې د دوی لخوا دا کښتونه ویجاړ شوي دي.
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی، اوس تقریبا د دې کال 15 میاشت روانه ده او د تریاکو کښ چې دی هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی. نو دا مطلق بې اساسه راپور دی، موږ یې په مطلق ډول ردوو. په 2 ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوي وو چې هغه بیرته دوباره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معینیت لخوا هغه تخریب شو.
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کښت د دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په 2 وروستیو اونیو کې د اروپایي ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان موثره و کنه. حاجی نصیب چې څو کالی د نشئی موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، نشئی مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده، باید له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د نشئی موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر 3 میاشتو ډیر وخت کیږي او 3 اونۍ کیږي چې د کوکنارو نوی فصل کرل شوی. خو په دې موده کې نه مسؤول کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 220,000 هکتاره زراعتي ځمکو څخه په 10% کې یو کوکنار کرل شوی دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پستې 3.2 هکتارو ډیرو ځمکو کې جوړ شوي باغونه 4 کاله وروسته حاصلاتو ته چمتو شول. په دې ځمکو کې پخوا کوکنار کرل کېدل، خو په 1998 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی او تخنیکي لګښت په دې ځمکو کې د پستو نیالګي کېښودل شول. په روان کال کې دې باغونو پسته نیولې او په پام کې ده چې پسته یې بازار ته وړاندې شي. په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کښت په پرتلا د پستې ونې لږ اوبه غواړي، ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوخت دي چې څلور کاله مخکې د امریکا له نشه یي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالی او تخنیکي مرسته جوړ شوي او اوس حاصلاتو ته رسیدلي دي. د هلمند یو ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یو باغوان نورولی پخوا په خپلو ځمکو کې کوکنار کرل، خو په 1998 شمسي کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادي راډیو ته ویل هیله لري چې د پستې پر راټولولو سره به تر تریاکو ډېرې پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسېدلي انشاءالله ښه حاصل ورکړ دی او د تریاکو پرتلا ګټې ډېرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د دوه درې کاله کېږي دولت موږ نادان ښه شول بله په دا کاروبار سره ورتختی دغه انځرې دغه پسه ده بله دغه پسه کړو حاصل یې ښه دی او حاصل یې بېښنه امیر دا ښه ګټه کوي کوکنه خوله نه جو پشو د افغانستان خلک بېښې مسکنه یې کوکنه وکړي. د پسې باغونه چې ورته کېږي کوکنه به نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې ولګولې چې د دې پیسو ډېره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې یا سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې، خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابته کړه چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله سلحي وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. ښاغلی سلحي وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرڅ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د اوږدمهاله لمنځه تګ دپاره ځینې نوي بوټي چې هغه ګټورې نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپله خوښه هغه تطبیق کړي او داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري د اوبو ستونزه په نظر کې ونیول سي او د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکول سي، دا به د بزګرانو دپاره ډېر مفید تمام سي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت کوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان درې میاشتې کېږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو وامه اوریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. شک یا بدګماني و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیره بیا هغو کسانو کې ډېره لیدل کېږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کېږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کېږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته یې زیانونه څه دي، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې بدګماني څه ډول یوه ناروغي ده.
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې مو ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته سي، یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته سي شخص ته دغه د شک او بدګماني ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته کی، نو دغه تغیرات د شک یا بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولې له داسې ناروغي سره مخامخ کی؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي کی، نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کی. مخدره مواد هم یو لغه مواد و سخته چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب ګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. کوم خصي په تفکر کې تغیرات رامنځته سي، نو دغه تغیرات د شک او بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک قرباني لري. اتل پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري. حتی د هغوی د لاس غذا نه خوري، دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي. پر خپلو ملګرو باندې شک لري، وایي چې ګواکې دوی ماته دسیسه جوړوي. حتی بعضې اوقات دوه نفره په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي. حتی بعضې اوقات په تلویزیونو کې چې کوم وخت ګردی میز وي، سیاست مداران په دې باندې خبرې کوي، پر یو موضوع باندې دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي. یعنی هر کړنه، هر فعل چې نور یې ترسره کوي، دی په دې کې ځان ته یو شک ویني، دی ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې دی د ما په باره کې یو دسیسه ماته جوړوي. نو دغه نښې نښانې دي د دغه ناروغۍ.
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کوم شخصي دغه شخص د خپلې میرمنې په باره کې شک او بدګماني پیدا شي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي. حتی بعض اوقات د خپلې میرمنې د قتل سبب ګرځي، چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې شي دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور پلار سره دښمني پیلوي او د هغوی د لاس غذا نه خوري، خپل ځان ته خپله غذا رااخي او پر ملګرو باندې دا شک کوي چې ګواکې دوی ماته دسیسه جوړوي، له هغو څخه لریوالی رامنځته کیږي. یعنی په اجتماع کې دته ډېر مشکلات پیدا کیږي، دا د غلط فکر له امله.
کوم ډول نشه یي مواد ډېر د بدګمانۍ د ناروغۍ لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، لکه شیشه، پودر او تاریک. دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي، لکه مخکې چې ما وویل، د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګمانۍ د ناروغۍ سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کیږي؟
د احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه ده چې رامنځته شي. ولې د احتیاط په شروع کې که چیرې شخص ته د شک یا بدګماني ناروغي رامنځته شي، د دغه علاج بیا ډېر په اسانۍ سره کیږي. او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو د دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره امکان لري؟ وایا له درملنې وروسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګماني ناروغي تداوی لري، یعنی شخص په مکمل ډول له دغه ناروغۍ څخه صحتیاب کیدای شي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره موادو څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره موادو څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوی کوي، نو چون د دغه ناروغۍ سبب دغه شخص کې دغه مخدره مواد، نو کدی دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت په مکمل توګه تداوي کیږي چې د تداوي سره سره مخدره مواد هم ترک.
په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د ښیښې نشه په معتادینو کې د بدګمانۍ سبب کیږي.
آیا پوهیدلاس؟ آیا پوهیدلاس که دیو موتا درملنه اوسی؟ خو کورنه یه تا درملن یه روستم لاتالو ونه کری؟ موتا برتنه شوتا مخه کوی؟ پا دی عربه دا دکتر میواند هوشمند خبری واورو؟
نور عادی مریضان چې دی کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانې ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دی، دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري، دغه ټول ستونزې دي چې راولاړېږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوی او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوی، همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بېرته مقتر ځي. یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارت ګل وای چې تر نشي مخ کې د خښتو په بټۍ کې کار کاوه، خته کړو او د کور ټول لګښت یې پرکولای شوی، خو اوس نشي له پښو غورځولی. په کابل ښار کې پلاستیکي او د اوسپنې قوطي راټولوي. دی له دې لارې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرې واخلي. دا چې زیارت ګل څنګه او ولې محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
ولم هغه چرس د غم ولدسې شروع کړه چې یو اشوکو مسه درته ویم، هغه غریب مړه شول او بس د هغې د غم په هغې ورځ ما هم چر شروع کړم او پرېږده چې زه مړ شم او مړم نکړم تر اوسه پورې پیادت یم. والله چې استاده د چرسو خو مې 12 کاله کېږي او 3 کاله مې 6 اوس کله ورک نه شو پی شیشه مې شو ورک په دې غم والا چې نورم زیاتېږي او ورکېږي نه. نو بس اوس کنه زما والله کې خټې باډي وه سړی خرابوي وینه واچوي چرس هم وینه واچوي او شیشه چې ده شیشه به دوه درې شپې چېسکې خوب به هم نه درځي. بیا چې کله اوده شي نو بس همدسې کښار کې اوده شوي پوډریان در نه جیبونه هم وایي دغه کار هم پکې شته دی. بیا 15 پیړۍ رانه والله چې جیب والی دی خیخې ګوتمې وې را سره راکټې وې پیسې وې هر شی رانه وړي دي. له ورځې هم چې د شپې هم ګروپ درته ولګی چې اوده دی بس اوس داسې پکې شته دی پوډریان چې هغه کار روزګار نه کوي همدا جیبونه وایي خار کې غلا کوي. او شکر دی ما پکې غلا اوسه پورې په زندګۍ کې نه ده کړې، خپل محنت مې کړې، بټۍ کې مې کار کړی، خختې اچوم او دا کاغذونه مې چې ټولول غلا مې نه ده کړې. 200-300 به مې د ورځې پیدا کولې بس همدا چرس پې واله شیشه پې واله او خوراک پې واله. مور مې مړه ده، پلار مې مړ دی، ورونه مې بیل دي، بس دا یو بچی دي کور دی، خپل کار یې همدا بټیو کې خختې اچوي. ورونه مې بیل دي، په همدې نشه راسره ورانه ده. نو بدې په همدې نشه باندې ایسم چې نشه کوم خوښې نه یم او چې نشه نه کوم خو قدر عزت مې کوي. مشر ورور راسه جنګ کړی پې چې مرګرو ته مه ورځه مرګرو سم مه کښېنه. بیا لا یو کال کېږي کور نه راوتی یم، کابل ښار کې یم، کاغذونه مې ټولول بس قدرته یم چې اره پیره کې کاغذونه مې ټولول. د شلو به مې شیشه اخېسته، د شلو چرس، د شلو ډوډۍ موډۍ دیر شو بس دغه چرګټ مې یو ډبې اخېستل د ورځې. طالبانو موهله یم تغلاګانې کې، ما ورته قسمونه خوړل چې زه ګوره په ژوند کې ما غلا نه ده کړې. راپسې به وهلم بیا چې بس داسې مزه داسې لاړ شه ښار کې تغلاګانې کې، هم به غلا هم نه کوله. ورته به مې کاغذونه ټولوم، غلا نه کوم. سبی به چې لاړم بس 10 بجو پورې به مې یو بوجۍ ډکه کړه، بس کاغذونه پلاستیکې بوتلې لا پیپسیانې ټولې به بس 50 روپۍ شولې. کبالیانو به مرزان اخېستل چې 10 کیلو به و 6 کیلو به حسابول چې 6 کیلو دي. ټوله ورځ کې به هم دا 200-250 روپۍ ګټلې او په هماغه ورځ به لګېدې رانه، ځکه چې ډوډۍ به هم چا مفته نه راکوله. 6 روپیو به مې ډوډۍ واخېسته، 10 به مې چېرته چې وس کړې چې نشه مې نه کوله، خو ژوند به مې ښه و، باډي به مې هم ښه وه. لکه دا بس اوس څه ویم، قسمت خبرې دي نو خپل هم نه پوهېږو. دونه اوس چې د مشران ومني سړی خو بس هغه ښه خبره ده، که هغې خپلې او که پردۍ نصیحت ورته وکړي ډېره بهتره خبره ده. هغه
په خاطره کې مو واورېدل چې د زیارت ګل په نوم له یوه معتاد څخه د نشې له امله کورنۍ خپلوانو او ملګرو کرکه کوله.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکبر یو موټر چلوونکی دی. دی د لوی لارې پر غاړه یو رستوران ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو. سپرلی چې رستوران ته ننوځي ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي. دا چې دا شور د څه شي دی، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا تام ستړی مشی.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالی ده، نو موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قمندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. چکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قمندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قمندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس څه ورکوې؟
څه شی چرس؟ نه قمندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قمندان صاحب، تلاشي مه کوئ صاحب. دا دی
خاینه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس را سره نشته.
قمندان صاحب، ما خوشی کسب، زه به ګنایم.
ته یو مجرمی، څنګه دې خوشی کم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپ کیږي، دا اکثره علت دا دی چې موټروانان نشایان دي او نشي مواد تاسو ورکوي.
قمندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلی دی چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرته دی؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرته دی، کنه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دی.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.